ماشومان در سره وي نو بیا وای تر تاسو هغه ماشومانو ته ډیر مضر دي، تاسو مېرمنې ته ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډیر مضر دي. نو د مونږه سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خویو خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول له ستونزو سره مخ کولی شي.
بله، ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیمه وایي هغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره. د دې پر ځای باندې چې دوی ته
کول پکار دی. دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روهلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي، او همدارنګ دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر غو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصله کوي، علت تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که پدی کې مال غلش زافه یا کم نو ځنې کسان بیا بدر او یا کې دغه سال پاز استعمالي چې هغه مناسب نه وي. نو موږ غوښتنه را ده چې ځوانان په روزه مبارک میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب ترڅنګ روزه ماته پښلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي. ان شاء الله بیا به دغه د دې د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغۍ او ځنې کسان وایي چې روزه کې زما حساب خرابېږي، نو دغه اسی یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت پام وکړي. روزه هم د نور میاشتو په شان همدغه سي عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته ثابت تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه وراچوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغه سي کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه سي، بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کیږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کیږي او نه به بې ځایه غوسه کیږي. یو خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بیکار دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت خلاص دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کې اته تر وهلو رسیدي. تاسو خپل څه لیدلی دی په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراته، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبردار چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډیر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اوریدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کیږي چې د خلکو تر وایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو به د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کیږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتیږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د ټرافیکي پیښو مخره لامل کیږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ، په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
من په تاثیرات بیخی ډیر لري. دغه سه مشکلات نو که جنجال وکي او که شخړه وکي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوش سي په شپخانه کې، هم مالی مصارف پر باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسیږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډیر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وای. فقط یو پنځه دقیقې به د دې دغه جنجال په دې د کوم سره پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه وسایل څخه استفاده کوي چې څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده همدارنګه. نو دا د پور خبره چې دا مالی تاوان شو که د بند خبره چې دا د بند خبره شو نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ ورسره متضرره کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه نه وي. او شکار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو د حوصله چې سره وسي انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دې په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي، هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خو دا وایي چې روژه یې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال ورسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري. دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکا سوکا په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي، او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي. او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري، یا جنجال کوي، یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي، او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني، او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو څه متوجه سي، او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشته، دا د اطاعت میاشته، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
رسولیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصلګي کول، روزې کې بې طاقتی کول او اصاب خرابی کول او بی ځای بدرد ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزي بدنامي ده. د روزي او نن صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید پروژه کې صبر ولري. دا صبر دی مؤمن دی ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روزي بی فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای او چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلای دا او ته گی ساتلای. خطا پروژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژدار یم او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روزي د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده کې چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روزي په ژوند کې د اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلې دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامابینځته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامابینځته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي کېدلی شي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ شي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامابینځته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کې چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراز ولایم رامابینځته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواګرزی دي د پوستکي دانی دي او هم نور دي. بل وایروس. وایروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چنده واري کوشنې دي. د ی بلابیل ناروغیان دغه رقم رامابینځته کوي لکه ټوخی دي، انفلونزا ده، شری دي، ایډز دي او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي وزي بیا زی بل برخخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرم بهستکی اراضه ولا يم رب بهستکی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارج دی د ستوني خارج دی سپکته بد تخې دی یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکي د هغې برخه اراضه رم بهستکی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د ای هم مثلا د اسې په انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بهسته کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بهسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجدي او بل پروتوزوا دي د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دي چې دې ناروغي را مبنست کوي او دا غسي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دي نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنستکیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنستکی هغه مثلا دی لوړه درجه ته رمه بنستکی او یا هم خوله رمه بنستکی وینه په شکمیږي او دوايا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچی اداره کوم ویل سي د انافیل د غماشي ایرادیکیشن دی دو غو د منځ وړل دی د کریم استعمالول دی د خوب د جریان استعمالول دی او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وې انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستلل دی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سیدی ویل چې سرطان د جنټیک له نظره ک وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم چاغښتي اوس نو ساري ناروغیان نه هغه ناروغیان دي چې د و شخص خپل شخص ته تللای سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پاتوجن دی پاتوجن موجو ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي بنستکی په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږی امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیزز دی او د سږی امراض دا امراض نه لکه ټخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکامه سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوې دي پروتستاوې دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو لا ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکهون کې بوورو چې حجره لڅو برخه جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا په لاتیني کې سیلور ته وایي خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده. نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندۍ حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دی چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکینی حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځته راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوی دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیمل دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقيقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. رځو حجروي غشا یا سیل ممبرنز پیژنو. وای د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نسو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده، د پروټین او شهم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې پاکس کې لیدل کېږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې سربېره پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي، چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجره ځای نیسي، چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کومې نوې حجره چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. په مستقیم ویش کې په لومړي قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلی دي په مخکې درسونه کې، چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، چې دا ویش په وحید الحجروي موجوداتو کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجوداتو کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي. یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هماغه په دغه شیانو کې ډېر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې وویشل سي یو لر پیچلې پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې آزادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هغې آزادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته یې ورکوي. د سېجېدلو په وخت کې نوې سېجېدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو ویشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا نفریې ته ننوځي. په هر تو ویشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفریې ته ننوځي. هر تخمدان د نفریې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه په خپله د هګۍ په خپله نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي هم خوځوي. د نفریو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفریې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي، یعنی کله چې یو هګۍ د نفریې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفریه کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفریه کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجېږي چې د حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې ووریځ او یا هم نورمال عادت او نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هغوی اچول د حیض د دورې څخه په 14 مور پیلیږي. ورپسې القاده، القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القاصخ ورسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثر سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، چې ګوټ جوړیږي او تخم آزادیږي، بیا شزو امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الی پوسته د شزینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي، په ډیره تیزی سره د شزی جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د شزینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کیدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، دا غږ خبرسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو پدې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Bye. غم د غره د پاسه د تصور پتال سنگي کوم د خپل ځان سره پرشتي چې ګر سنلې ونه پخمو د تصور پتال سنگي کوم د خپل ځان سره پرشتي چې ګر سنلې ونه